علي سلام او صبح خير
وعليكم سلام امید مرزبان تستره مسی په افغانستان کې د سهار ته او لدې سره د یو ساعت خبرونه پیل شو په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام ترڅنګ پر راپورونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان باید په سرحدي سیمو کې د جګړې د مخنیوي هڅه وکړي خو اوس خبرونه د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان او پاکستان باید په خپلو سرحدونو کې د جګړو د مخنیوي هڅې چټک کړي په جرمني کې یو افغان ځوان القاعده شبکې ته د کسانو د جذبولو په تور نیول شوی دی په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د مونتینګرو حکومت پرون د لیبیا د رژیم د مخالفینو شورا د دې هیواد د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژنده بشپړ خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان او پاکستان باید په خپلو سرحدونو کې د جګړو د مخنیوي هڅې چټک کړي څو په خپلو کې اړیکې چې په دې وروستیو کې شې سوي دي له ګواښه وژغوري له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل یو باثباته سوله ییز خپلواک او د ملي حاکمیت لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی او زیاته یې کړه چې پاکستان د افغانستان د بحران د حل یو برخه ده نه د ستونزې
solutions and we are not the part of
موږ په افغانستان کې د ستونزو د حل یو برخه یو نه هلته د ستونزو موږ دواړه په هیدلې چې دواړو ډیر کړاو لیدلې او ځکه باید د ګډ دشمن په مقابل کې متحد سو او موږ ګډ دشمن افراطي وسلول دي نو ځکه موږ باید له یو بل سره ګډ کار وکړو
therefore we should work together
ګیلانی همدار زویل د هلمند چې هند په افغانستان کې یو مثبت رول ولوبوي بریتانوی چرواکو پرون په افغانستان کې د یوې مېرمنې او یو نارینه نیول چې وایي بریتانویان دي تایید کړی دي د بریتانیا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په جلا اعلامیو کې په هرات ولایت کې د دې دوو کسانو نیول تایید کړل خو په دوړو اعلامیو کې په دې اړه جزئیات نه دي خپاره شوي د لندن چپ ټایمز رسپانې د راپور له مخې بریتانوی ځواکونو دواړه تورن چې دوه ګونی تابعیتونه لري د هرات ولایت پر یو هوټل په ناڅاپي عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول چې د ملي امنیت ادارې برسته ورسره کوله راپور زیاتوي تورن کسان وروسته په کندهار ولایت کې د بریتانویانو اډې ته ولېږدول سول د بریتانوي رسنیو د راپور له مخې د دغه عملیاتو هدف بریتانیا کې دننه د احتمالي حملو مخنیوي وو ویل کېږي دواړه مشکوک تورن له بریتانیا څخه په دې مقصد افغانستان ته تللي وو چې له هغه ځایه په بریتانیا کې دننه د حملو د تنظیم لپاره تماسونه ټینګ کړي د افغانستان د کورونی چارو وزارت د دې دوو بریتانویانو د نیول کېدو په اړه به خبري شولې او د ملي امنیت ادارې هم ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې برخه نه درلوده په جرمني کې یو افغان ځوان القاعده شبکې ته د کسانو د جذبولو او د القاعده شبکې او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ لپاره د چندې ټولولو په تور نیول شوی دی جرمني سرنولانو پرون ویل چې دا مشکوک افغان امید نومیږي او د چرشمه پورز د جرمني په کسل اشار کې ونیول سو یو شکلن امید دوه تروریستي شبکو ته د کسانو په جذب تورن شوی او د جرمني سرنولانو په وینا د موړي د تیر کال جولای میاشتې راهیسه د افراطي اسلام په لوري په یو وی پانه کې د خبروستیو نږدې شپېتو پیغامونو او ویډیوی تصاویر په مرسته خلک تروریستي اقدامات ته هڅول دا هم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه د پاکستان حکومت او د دې هیواد په خوانی ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې وایي د دې هیواد د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI له څو کلونو راهیسې په امریکا کې دیره یوې غیر انتفاعي مؤسسې ته میلیونونه ډالر د دې لپاره ورکړي چې په کانګرس او سپینه ماڼۍ کې د اسلام آباد په ګټه کار وکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې دا اونۍ دوه امریکایي اتباع په دې تور ونیول چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې یا ISI څخه د دې لپاره پیسې اخیستي وې چې د یوې اوږدمهاله توطیې له مخې او د اسلام آباد د رسمي استازو په توګه د ځان له ثبتولو پرته د کانګرس له غړو سره کار وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا قضیه پر پاکستان د تور لګونې هڅه وبلله ویل چې په دې اړه یو شکایت هم برابر کړی دی په خوانی ولسمشر پرویز مشرف ازادي رادیو ته وویل پر دغو کسانو لګول سوي تورونه د دوی شخصي تیروتنې دي نه د ISI یا د پاکستان د حکومت تیروتنې د مونتینګرو حکومت پرون د لیبیا د رژیم د مخالفینو شورا د دې هیواد د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژنده د مونتینګرو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د لیبیا لملي انتخابي شورا سره د همکاري د رامنځته کولو لپاره چمتو دی د مونتینګرو له لوري دا اقدام څورزي وروس لاغه کیږي چې امریکا او د نړۍ نږدې ډیر شو هیوادونو د لیبیا د رژیم د وسلوالو مخالفینو شورا د هغو هڅو په بهیر کې په رسمیت وپیژنده چې هدف یې د ممر القذافي منځوي کول دي د لیبیا په باب په بل خبر کې ویل سوي چې د دې هواد مشر معمر قذافي له مخالفانو سره چې هڅه کوي د یو څلوېښت کلنه واکمني ختمه کړي خبرې رد کړي دي. په سرت کې د زرګونو کسانو لاریون ته په یوه غږیز پیغام کې قذافي دا څرګندونې کړي. د چهارشنبې په ورځ فرانسې ویلي وو که قذافي واک په خپله خوښه پرېږدي په لیبیا کې پاتې کېدای سي. امریکا ویلي دي قذافي باید واک پرېږدي خو د لیبیا خلک باید دا فیصله وکړي چې آیا دی تر هغه وروسته په لیبیا کې پاتې کېدای سي که نه. د یورو په زون کې د شاملو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره باید له دې هیواد سره د 1.95 میلیارد یورو په ارزښت مالي مرسته وسي. دغو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د اروپایي هیوادونو د حکومتونو او د پیسو د نړیوال صندوق ټوله مرسته به 1.9 میلیارد یورو ته رسیږي، خو نږدې 50 میلیارد یورو به د خصوصي سکتور لخوا یونان ته ورکړل سي. د اروپا د مرکزي بانک مشر ژان کلاود تریشت د اروپا د اقتصادي ژغورنې د نوي پلان هرکلی وکړ او هغه یې په یوروزون کې د مالي ثبات د ټینګښت په چاره کې مهم ګام وباله. د امریکا ولسمشر براک اوباما د کانګرس پر وکیلانو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د مالي کسر د کمولو لپاره دې سترې هڅې وکړي. اوباما په یو اس ای ټوډی ورځپاڼه کې دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د 3 ټریلیون مالي کسر د کمیدو په معامله کې د پرمختګ ځینې راپورونه ورکړل سوي دي. که څه هم ډیموکراتانو د مالیې د زیاتېدو ملاتړ کړی، خو جمهوریت غوښتونکي د دې مسلې مخالف دي او دا په دې مسله کې د پرمختګ په وړاندې یو لوی خنډ ګڼل کیږي. د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د افراطي اسلامي ډلو د ځپلو لپاره د اقداماتو په لړ کې یو بل ګام واخیست او پرون یې په جوماتونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو پر عبادت بندیز ولګاوه. د تاجکستان د مشرانو جرګې په دې اړه د قانون لایحه پرون د رایو په مطلق اکثریت تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغه وخت چې له 30 کلونو کم عمر ځوانان یې په جوماتونو کې تیروي محدودیږي او مکلفوي چې باید په غیر دیني ښوونځیو کې درس ووایي. نوې لایحه باید د ولسمشر امام علي رحمان لخوا توشیح سي او تمده چې نموړي به توشیح هم کړي. په تاجکستان کې چرواکي وایي چې په دې هواد کې د مذهبي بنسټ پالنې د مخنیوي لپاره دا لایحه حتمي و، خو د تاجکستان مذهبي مشرانو یې غندنه کړې ده. پروسیه کې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو پرون وویل چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات ښایي د 2012 میلادي کال د مارچ پر 14 نیټه ترسره سي. د روسیې قوانینو د مارچ لومړۍ یا دویمه اونۍ د انتخاباتو د احتمالي نیټې په توګه ټاکلې ده، خو رای باید د رخصتۍ په یوه ورځ واخیستل سي. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې دوو غړو پرون وویل چې ښایي د جمهوري ریاست روان انتخابات د مارچ پر 14 چې د یکشنبې ورځ او رخصتۍ ده ترسره سي. په روسیه کې د دولتي دوما یو ولسی جرګې لپاره انتخابات د ډسمبر پر 14 په پام کې نیول سوي دي. په افغانستان کې د سهار ته بجې او پراته د خیس وینن جمعه د چنګاښ یا سرطان یو ډیر شمه ته د جولای له 28 سره برابر د ورزو رپورټونه ته په پروان کې د پیل سوي شخړې په باب وروستي معلومات درکو. د پاکستان صدر اعظم وي افغانستان او پاکستان باید په خپلو سرحدونو کې د جګړو د مخنیوي هڅې چټک کړي. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو د یووالي شورا پرون ویل دوی تیار دي چې خپلو سیمو ته د سولې پر وستلو کې مرسته وکړي. نور مسایل هم څېړو. د سومالیا د سخت وچکالۍ په باب هم راپور لرو. د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د خپرونې په وروستیو کې اوریدلی شئ. سات مخکې مو رپورټ ترلاسه کړ چې په پروان کې د بګرام او پروان ترمنځ سیمه کې د ازایی خلکو او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د نورو معلوماتو لپاره احمد هنایش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. له سیمې څخه له ده څخه به وروستي معلومات واورو. هنایش صاحب، مهرباني.
سلامت سه. نن سهار د پیو کله کې چې قلعه قلاچی سوخته نومیږي، په هغه ځای کې د امریکایانو ځواکونو لخوا یک عملیات وشوه چې په هغې کې یو کس چې مظنون ویل شوی ده مرزا شیرین نوم د هغې نوم دی. هلته هغوی د درې کسان ورسره و نور د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. په دې خاطر ځینې سیمه ییز خلکو اعتراض کړی و او هغوی غواړي چې لاریون وکي چې د هغوی اتهام څه دی. بیا د امنیتي چارواکو وایي هغه کس مشکوک دی، بیا هماهنګ شوی دی لخوا د امریکایانو لخوا دې ته وړې ده.
ایت انا ايش تبي جاك ميوري
او
دلتا زين تكنيكي ستونز بي مال او خلق يعني اوس اعتراض نكوي يا لاريون سخلاص لاس بسر سوي دي
اوس اوي غاري تش چارواكو سره خبري وكي تش دغه اتهام سدي بي روشانه شي بي د باغي نتيجه كي اوس صرف امادگي لي اوي لري تش لاريون وكي ماغان تروسا چارواكو هسه كوي تش د خلقو تقنات وركي.
بله ډیره مننه احمد حنایش سو چې له پروان څخه رپورت راکوه. د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان او پاکستان باید په خپلو سرحدونو کې د جګړې د مخنیوي هڅې چټک کړي څو په خپلو کې اړیکې چې په دې وروستیو کې شې سوي دي له ګواښه وژغوري. یوسف رضا ګیلانی په خپل پرونی مرکه کې همدارس په افغانستان کې د هند ونډې په اړه ځینې څرګندونې کړې دي. له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نفوذ د ساتلو په خاطر نوی دیلی او اسلام آباد له کلونو رئیس په سخت سیالی کې ښکیل دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د هیلمند چې هند به په افغانستان کې یو مثبت رول ولوبوي. ښاغلی ګیلانی وویل یو باثباته سوله ییز خپلواک او د ملي حاکمیت لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی او زیاته کړه پاکستان د افغانستان د بحران د حل یوه برخه ده نه د ستونزې یوه برخه.
Solutions and we are not part of the problems and we both
موږ په افغانستان کې د ستونزو د حل یو برخیو نه حل ته د ستونزو او موږ دواړه په هیدل یو چې دواړو ډیر کړهولې دلای او ځکه باید د ګډ دښمن په مقابل کې متحد شو او زموږ ګډ دښمن افراطی وسلوال دی نو ځکه موږ باید له یو بل سره ګډ کار وکړو. د پاکستان صدر اعظم ویل افغانستان او پاکستان چې اړیکې له افراطي وسلوالو څخه د اسلام آباد د ملاتړ د ادعاو په خاطر له پخوا رئیس ترینګلی دي اوس په دې پوښیو دي چې باید د خپل ګډ دښمن یعنی د اسلام پالو افراطیانو پر ضد سره متحد شي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ تفاهم د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ له توغندوی بریدونو وروسته له ګواښ سره مخامخ شو. پاکستان وایي دا بریدونه د هغو افراطي وسلوالو پر سنگرونو کړي چې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله تنظیموي او افغانستان وایي چې د توغندوی حملو له څلوېختو زیات ملکیان وژلې دي. خو په عین حال کې ولسمشر حامد کرزي د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د غچ اخیستنې حملې دې نه کوي. ګیلانی وویل چې د دې مسلې پر سر دای اولس مشر کرزی تر سختو کورنیو فشارونو لاندې دي. ګیلانی زیاته کړه په همدې دلیل دای له ښاغلي کرزی سره په دوامدار ډول په تماس کې دی څو د ناوړه تفاهمونو مخنیوی وشي. خو ده دا ټینګار هم وکړ چې د دې بریدونو مخنیوی باید وشي ځکه دا حملې ستونزې زیاتولی شي. له رویټر خبری اژانس سره په مرکه کې ګیلانی په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې له طالبانو سره د سولې په ګډون پاکستان په افغانستان کې د ثبات د راوستو په برخه کې د مرستې لپاره ځان ژمن بولي. د وویل زه په افغانستان کې د افغانانو په وسیله د داسې یوې سیاسي پخلاینې پلوی یم چې مشري افغانان وکړي او ځکه د ګیلانی په وینا پاکستان د پخلاینې د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې نوښت یې افغانانو کړی وي. خو ده دا ټینګار هم وکړ چې په دې برخه کې پاکستان افغانستان او امریکا باید په ګډه هڅې وکړي. د کارپوهانو په نظر دا کار ځکه ناممکن دی چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې د امریکایي کومانډو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو وروسته ترینګلې شوې دي. خو ګیلانی په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د سولې په هر راز خبرو کې باید د پاکستان ونډه معلومه وي. د وویل په افغانستان کې د پخلاینې بهیر باید د پاکستان پر ثبات ناوړه اغیز ونه کړي او ځکه هر پلان چې جوړیږي باید له پاکستان سره شریک کړی شي. په داسې حال کې چې په پام کې ده د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران یوه اونۍ وروسته کتنه سره وکړي. د پاکستان صدر اعظم له نوی ډیلی سره د اسلام آباد پر اړیکو هم تبصره وکړه. وی ویل چې د هیواد له هند سره ښه اړیکې غواړي، خو په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه یوسف رضا ګیلانی وویل چې هند او پاکستان دواړه له افغانستان سره ښه اړیکې لري، خو ده زیاته کړه په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې مهم رول لري، دی هیله مند دی چې هند هم په دې هیواد کې مثبت رول ولوبولی شي. ګیلانی وویل پاکستان هیله لري چې له امریکا سره ګډو هڅو ته دوام ورکړي، څو د ایمن الزواهری په ګډون د القاعده شبکې د مشرانو پته ولګوي، خو نوموړي یو ځل بیا په ډاګه کړه چې په راتلونکو عملیاتو کې باید اصلي ونډه د پاکستان د پوځ وي. ښاغلی ګیلانی وویل کله امریکایانو سره په دې برخه کې موثق اسناد وي له موږ سره دې شریک کړي، څو په دې برخه کې په ګډه اقدام وکړو.
ومردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي افغانستان او پاکستان باید په سرحدي سیمو کې د جګړې د مخنیوي هڅه وکړي. یوسف رضا ګیلانی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونو د افغان حکومت او ملکي افغانانو سخت عکس العمل پارولی دی. پاکستان په څو مواردو کې د دغو حملو په بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان د ختیځو څلور ولایتونو چې ځینې یې له پاکستان سره پر پوله پراته دي، ځینو مخورو ویلي چې دوی تیار دي خپلو سیمو ته د سولې په راوستلو کې مرسته. تفصیل لکابله د خان محمد سین پرپورت کې
د هیواد د سلورو ختیځو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان د ولایتونو د یووالي د شورا غړو د دوی په لومړۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په سیمه کې به د سولې د ټینګښت لپاره سره یو موټی کیږي. غونډه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یادو ولایتونو د شاوخوا 2000 اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د نورستان د ولایت یو مخور خاغلی عبدالخالق حسینی په شهی د غونډې د هدف او د سیمو د نوو نارامیو په لمنځه وړلو کې د غونډې نقش ته داسې اشاره وکړه.
اول قدم کې د سلور ولایتو ترمنځ باید ملي یووالی تامین شي. د سلور ولایتو امنیت په تامین کې او بیا رغونه کې د شورا باید پوره ونډه واخلي. وطن کې اور بل دی، هم په نورستان کې هم په کونړ کې. نو زموږ د شورا دغه وظیفه ده چې د دې اور د ختمېدو په خاطر باندې ولسونه سره یو ځای کړو او ننګرهار، کونړ، لغمن او نورستان کې هغه ناخوالې چې روان دي هغه ته پای ټکی کړو. زموږ پیشنهاد دا دی چې حکومت باید ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان ته باید توجه ولري. حکومت اول قدم کې زموږ هیله دا ده چې باید په دې ولایتو کې امنیت تامین کړي.
د غونډې رئیس قمر الدین شینواری د سولې اهمیت د اسلام د دین له نظره تشریح کړ او د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې دغه خدایي نعمت دی په خپلو هلو ځلو د دوی کورونو ته راولي. د ختیځو ولایتونو سراسري شورا په داسې حال کې د سولې غږ کوي چې دولت او نړیواله ټولنه هم هڅې کوي چې له مخالفینو سره د پخلاینې لارې چارې ومومي. خلک وایي لیدل کېږي چې ناامنیو له جنوبي سیمو څخه ورو ورو ختیځو سیمو ته مخه کړې ده او دا شورا باید ډېرې هڅې وکړي چې د ولسونو او دولت په همکارۍ مخه ونیسي. د غونډې یو ګډونوال خوانی ازادي راډیو ته وویل
دا شورا باید چې د نورستان او د کونړ د ولایتونو د جنگ په مورد کې باید یو ګام واخلي. شورا باید هم د دولت سره همکار شي او دولت هم باید د شورا سره همکار شي چې دغه مشکلات او دغه ګډوډي له منځه یوسي. شورا باید هم په دولت زور راولي او دغه مشکل د خلکو حل کړي په باطراب کې.
ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې ناامني پکې په دې وروستیو کې د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. پر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې توغندي هم وشتل کېږي چې له امله یې تر اوسه شاوخوا سل تنه مړه او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. افغان چارواکي وایي د ستونزې حل ته یې تدابیر نیولي او دمګړۍ د پاکستان له لورې په سرحدي سیمو د توغندۍ وشتل بند شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د ختیځو څلور ولایتونو ځینو مخورو ویلي دي چې دوی تیار دي خپلو سیمو ته د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي. په رپورت کې دې مسلې ته هم اشاره شوې وه چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه لا هم روان دي او دې مسلې د افغان چارواکو او ملکي افغانانو سخت عکس العمل پارولی دی. لویدیځو رسپونو په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د نړیوالو او افغان حکومت د پرمختګ مسله څېړلې ده. دا مسله یې راسپړلې چې ولسمشر حمید کرزي ته په دیس کې اوس په سترګه کتل کیږي. دغه رسپانه ته احمد شي برکتنه کوي.
امریکایي رسپانه کریسچن ساينس مانیټور تر دې سره لیکلاندې افغانستان خوندي دی کنه د تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ولو چې په داسې وخت کې چې د ناتو ځواکونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، دا ډول فکر کیږي چې روان وړی د امریکایي ځواکونو او ولسمشر کرزي لپاره ښه وړی دی. ورځپاڼه د جنرال پیټرویس خبره هم راخلي چې وایي هر څه په افغانستان کې سم لوري ته روان دي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې دا ګرانه ده چې د جګړې څرنګوالی وڅېړل شي. په تیره بیا په داسې وخت کې چې د جنرال پیټرویس نظر د افغانستان د وضعې په اړه د یو شمېر نړیوالو له اعلامیو سره په تضاد کې دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا ګرانه ده چې په دې پوه شو چې پر چا باور کولی شو. د کرسچن ساینس مانیټور په باور دا هم مشکله ده چې د افغانستان د جګړې په برخه کې درېیم ګړی سم قضاوت وکړی شي. د افغانستان خوندي دی که نه دی د مقالې په وروستیو کې د جنرال پیټرویس په وینا لیکل شوي دي چې افغان او ایسف ځواکونه په داسې جګړې کې ښکېل دي چې دښمن یې غواړي له وحشیانه بریدونو استفاده وکړي. د پیټرویس په وینا دا داسې دښمن دی چې افغانستان څو پیړۍ شاته بیایي او نه پرېږدي چې افغانستان په نړۍ کې د یوه پرمختللي او متمدن هیواد په توګه خپل مقام ولري. پیټرویس دا هم وایي چې دا جګړه له دې سببه هم اسانه نه ده چې دښمنان له هیواده بهر پټن ځایونه لري. انګلیسي ژبې خو بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغان ولسمشر د واک مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې څو کاله مخکې حامد کرزي ته د لویدیځو هیوادو په مرکزونو کې د یوه تکړه مشر په سترګه کتل کېدل. داسې مشر چې زده کړې یې کړي، لویدیځ پلوه دی، په څو ژبو پوهېږي او شې جامې هم اغوندي. په 2004 کال کې یوې غربي مجلې د حامد کرزي نوم د نړۍ د نارینهوو په هغه لیست کې خپور کړ چې شې جامې اغوندي. خو د ورځپاڼې په باور اووه کاله او د ولسمشرۍ له دوو دورو بریالیتوبه وروسته د حامد کرزي د جامو او د ده هغه جاذبه چې په افغانستان کې دننه او بهر وه له منځه تللې ده. د ګارډین په وینا د افغانستان ولسمشر اوس د یوه کمزوري شخص په توګه داسې چې منلی نه دی او بې کفایته دی څرګند شوی دی او په میلیونونو افغانان هغه ته د امریکا د ګوډاګۍ په سترګه ګوري. ګارډین بیا وړاندې لیکي پرته له څه شکه چې لویدیځ د خلکو د زړونو د خپلولو لپاره په افغانستان کې یوه بااعتباره ملاتړي ته اړتیا لري او ویل کېږي چې حامد کرزی د ستونزې یو اړخ دی نه د حل یوه لاره.
په پکتیا کې د سولې عالی شورا څنګه پرانستل سوه. د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو په مخه د جوړې سوې عالي شورا یوه لوړ رتبه هیئت په پکتیا کې خپله ولایتي کمیټه او د دې کمیټې غړي خلکو ته وروپیژندل او په عین وخت کې د سیمې له خلکو وغوښتل چې په دې پروسه کې د دوی ملاتړ وکړي. نور حال لمر نیازی راکوي.
په پکتیا کې د سولې د عالی شورا د یوه هیئت لخوا چې مشري یې د یادې شورا د لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد پر غاړه وه د سولې شورا ولایتي کمیټه رسمن پرانستل شوه چې له مخې د دې ولایت د علماو شورا رئیس مولوي خالق داد، د سولې د ولایتي کمیټې مشر او قومي مشر جنت خان منګل د دغه شورا منشي نومول شوی. د سولې عالی شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد پر همدې تړاو د جوړې شوې غونډې سلګونه ګډونوالو ته وویل چې د دغه شورا موخه دا ده چې د یو منځګړي په توګه په اوسنۍ کشاله کې رول ادا کړي او هیڅ کله به داسې هڅه ونه کړي چې د سولې پروسه په ناعادلانه توګه پر مخ ولاړه شي.
موږ به په هیڅ قیمت باندې د دې کوشش ونه کوو چې په افغانستان کې یو غیر عادلانه صلح رامنځته کړو. موږ په افغانستان کې واړو یو عادلانه صلح رامنځته کړو. د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي په لوړ سر باندې د قهرمانانو په شکل باندې په افغانستان ته باید راشي. موږ قطعاً د دې پروګرام نه لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک په هیڅ شکل باندې تجزیه سي او تقسیم سي، خوار سي، ذلیل سي او تسلیم سي، نه ابداً. دا نه
مجاهد دا هم ویل چې د دوی شورا اوس په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی او د اسلامي هیوادونو په ګډون هغه سیمه ییز هیوادونه هم د سولې د پروسې ملاتړ کوي چې له دې وړاندې ورسره موافق نه وو.
په منطقوي سطحه باندې تر اوسه پورې د منطقي هیوادونو قطعاً دې ته اماده نه وو چې د افغانستان حکومت د طالبانو اسلامي تحریک یا حزب اسلامي سره روغ جوړ وکوي. نن د پاکستان حکومت سراتن وایي چې موږ په بشپړه توګه باندې د سولې د عالي شورا سره مرسته کوو. حتی د هندوستان حکومت او د روسیې حکومت چې سخت مخالفت پیدا کوو چې په هیڅ کله باندې د طالبانو اسلامي تحریک سره باید خبرې ونیسي، دا یو تروریستان دی او له تروریستانو سره خبرې کول ناروا دي. نن د هندوستان حکومت صدر اعظم یې راغی پارلمان کې غټ اعلان وکړ چې موږ د سولې د عالی شورا د حل ظلم ملاتړ کوو.
د پکتیا قومي مخورو بیا په افغان دولت نړیوالې ټولنې او د دولت په مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره مرسته او همکاري وکړي. په پکتیا کې د سولې د عالی شورا د سیمیز دفتر ټاکل شوی مشر مولوي خالق داد بیا په دې برخه کې د خلکو او ولایتي مسولینو همکاري اغیزمنه بولی.
هغه ورور چې نن د ما او د تا نه خپه ده موږ دا نه وایو چې هغه ورونه دې راشي، زه چې څه ورته وایم ما دې قاضي کی او زه به چې د ده او د دولت تر مابین فیصلې وکم، لیکن دومره حق خو دې راکي د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت د تفاهم یو موقع خو دې راکي.
په پکتیا کې د سولې عالی شورا په داسې حال کې خپل سیمهیزه څانګه پرانیزي چې د دې ولایت په شمول په ټول جنوب ختیځ زون کې وسلوال طالبان په ځانګړي ډول د حقانی شبکه مرکزی رول لوبوي، او له همدې عمله دی چې د چارو اکثره څارونکي له دې ډلې سره په خبرو اترو کې حتی د قومي مخبرو اغیز هم بې اغیزې بولي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
او سم سیمهیز مسایل څېړو. د پاکستان حکومت او د دې هیواد پخوانی ولسمشر هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د دې هیواد د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI له څو کلونو راهیسې په امریکا کې دیره یوې غیر انتفاعي مؤسسې ته میلیونونه ډالر د دې لپاره ورکړي دي چې په کانګرس او سپینه ماڼۍ کې د اسلام آباد په ګټه کار وکړي. له دې مخکې د امریکا د عدلي وزارت ویلي و چې ISI په تیرو شلو کلونو کې د کشمیر امریکا د شورا په نوم د یوې ټولنې په مرسته د واشنگټن پر پالیسیو د اغېز ټینګولو لپاره څو میلیونه ډالر لګولي دي. تفصیل احمد تکل.
پاکستان پرون پر واشنگټن تور ولګاوه چې د اسلام آباد پر ضد یې د تورونو د لګولو کمپاین پیل کړی. پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په امریکا کې د هغه پاکستانی تبال نیول کېدو وروسته کوي چې ځان یې د پاکستان د حکومت استازی معرفي کړی وو. له دې مخکې امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی وو چې له تیرو شلو کلونو راهیسې یې میلیونونه ډالر هغې غیر انتفاعي مؤسسې ته ورکړي چې د امریکا په کانګرس او سپینه ماڼۍ کې په پټه د پاکستان په ګټه د نفوذ هڅه کوي. د جولای په 19 نیټه د امریکا د عدلي وزارت وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI په تیرو شلو کلونو کې د هغې ټولنې په مرسته چې د کشمیر امریکا د شورا په نوم یادیږي د واشنگټن پر پالیسیو د اغیز د ساتنې لپاره لږ تر لږه 4 میلیونه ډالر لګولي. د دې قضیې په ارتباط په روانونې کې دوه امریکایي اتباع په دې تور ونیول شول چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې ISI څخه یې د دې لپاره پیسې اخیستې وې چې د یوې اوږدمهالې توطیې له مخې او د اسلام آباد د رسمي استازو په توګه د ځان له ثبتولو پرته د کانګرس له غړو سره کار وکړي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI د کشمیر امریکا د شورا په نوم د ټولنې مشر سید غلام نبی فای د بهرني هیواد د داسې یو اجنټ په تور ونیو چې راجستر شوی نه دی. پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په وړاندې د دې ادعا وننګه وکړه. په واشنگټن کې وودرا ویلسن تحقیقاتي مرکز ته لتلو وروسته مشرف له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه په امریکا کې د ځان په ګټه کار کوي چې پاکستان یو له هغو دی.
I think most of the countries concerned with themselves and in
United. زه فکر کوم ډیر شمیر هغه هیوادونه چې له متحدو ایالاتو سره د خپل اړیکو لڅرنګوالي اندېښمن دي داسې کسان لري چې د خپل هیواد په ګټه فعالیت کوي. دوی د دې کار لپاره پیسې هم لګوي. نو اوس که ISI یا پاکستان هم داسې یو فعالیت کوي او په دې مقصد پیسې لګوي، په امریکا کې ممانعت نشته. دا غلطي د لابستانو ده چې ځان یې نه دی راجستر کړی، او د پاکستان یا ISI غلطي نه ده بلکې د هغه چا غلطي ده چې نه دی راجستر شوی. مشرف وویل چې پر دې کسانو لګول شوي تورونه د دوی شخصي تیروتنې دي، نه د پاکستان د حکومت لخوا د یو پټ پروګرام شواهد. د وویل که څه هم له شلو د زیاتو کلونو په ترڅ کې 4 میلیونه ډالر ډېرې پیسې نه دي، خو زیاته یې کړه چې پر پاکستان او ISI د اضافي تورونو لګول له انصاف لرې خبره ده. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت د کشمیر امریکا د شورا په اړه بې خبري ښودلې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا قضیه پر پاکستان د تور لګونې یوه هڅه بللې او ویلې دي چې په دې اړه یې یو شکایت هم برابر کړی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ څخه عبدالله دراني تاسو سره په تماس کیم. زه د ازادي راډیو له طریقه د حقلي حمید کرزي او نور حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې په پاکستان کې میشته افغانان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او جهر ماجر ونیسی او کارتونه ورسره وی د هغوی څخه 2000 او 3000 کالدار اخلي او به خوشی کوي. مونږ خپل از یو پلار مریض او لاړو په خبرته اول تم کارتونه را سره لاس کی وو چې وینو تان تاړه کی ونیولو او درې واړه ورونه وو او د مونږ څخه 3000 روپۍ واخست او به را خوشی کړو. نو مونږ د هغه احمد کلی څخه دا وختنه ده چې د پاکستان سفیر اظهار کی ترسو پاینده کې مشت افغانان هلته ونه زورول شي او د ملګرو ملتونو څخه دا وختنه ده کدا کارتونه چیرته دونه احمد نه لري نو ولې داسې دومره خرچي کوي او د مشت افغانان ته ورکوي. وسلام.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې په سومالیا کې د سخت وچکالۍ په باب رپورټ لرو. د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام هم اوریدلی سي. خو اوس لنډ خبرونه درته لرو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان او پاکستان باید په خپلو سرحدونو کې د جګړو د مخنیوي هڅې چټک کړي. په جرمني کې یو افغان ځوان القاعده شبکې ته د کسانو د جذبولو او د القاعده شبکې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لپاره د چندې ټولولو په تور نیول شوی دی. د مونتینګرو حکومت پرون د لیبیا د رژیم د مخالفینو شورا د دې هېواد د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژنده. راپورونه وایي چې د سوریې ځواکونو پرون په مرکزی شهر هومس کې فشارونه زیات کړي. د سیمې اوسیدونکو د جرمنی خبری آژانس ته ویلي په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 200 وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د یوروپ زون کې د شاملو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سر مشرزه کې موافقه وکړه چې له یونان سره دي د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته وسی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس پر وکیلانو غږ وکړ چې په هیواد کې د مالی کسر د کمولو لپاره دي ستري هڅې وکړي. او د تاجکستان حکومت پرون په جمعهتونه کې د ماشومان او تنکیو ځوانانو پر عبادت بندیز ولګاوه. سومالیا په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو سخت وچکالۍ سره مخامخ ده او ویل کېږي چې د افریقا په دې برخه کې په تخمینی ډول نږدې 4 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسله رپورټ لري. جزئیات له فرشته جلال زید خبري.
ملګرو ملتونو د سومالیا په دوسیمو کې د خوراکي موادو د قحطۍ اعلان کړی دی. د مرستو نړیوالو ادارو دغه هیواد په جنوب کې د قحطۍ ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره د کومکونو د راغونډولو هڅې پیل کړې دي. ملګري ملتونه هڅې کوي د سومالیا په جنوب کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره خپلې تر ټولو زیاتې مرستې برابرې کړي. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساري وچکالي ده چې د سومالیا دوه جنوبي سیمې لاندې کړې دي. ملګرو ملتونه ویلي ویر لري چې د ماشومانو په شمول به زرهاو سومالیایان مړه شوي وي او د دې هیواد د نفوس تر نیمایي زیات د قحطۍ په خاطر د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د چارجنبه پر ورځ نړیوالې ټولنې د سومالیا لپاره د 1.6 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه وکړه.
د یونایټډ نیشنز هاز بین ساوندینګ دی الوت فور مانث.
د ملګرو ملتونو سازمان د تیرو 3 میاشتو راهیسې په سومالیا کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبرداری ورکول. موږ د موجودو ستونزو د حل او د وضعیت د لا بحراني کېدو د مخنیوي لپاره مرستو ته اړتیا لرو. د مرستې ادارې د خلکو د ژغورلو لپاره عاجلو کومکونو ته اړ دي او که چیرې دوی ته پیسې ونه رسېدي نو کېدای سي دغه قحطۍ دوام وکړي او نورو سیمو ته هم پراخه سي. بان کی مون زیاته کړ چې په سومالیا کې په خوشنونکو اندازه لویان او ماشومان په ډیر ناوړه وضعیت کې مري. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د هماهنګۍ د چارو مسول ویلي چې د نړۍ د بل هر هیواد په مقایسه په سومالیا کې د سوې تغذیه یا خوار خوراک اندازه لوړه ده. دغه چارواکي ویلي په راتلونکو 2 میاشتو کې د قحطۍ باندې چې د پرلې پسې وچکالیو په خاطر د شدت په حال کې ده د مبارزې لپاره لښتل په سومالیا د میشتو وسلوالو اسلام پالو ډلو لخوا د وزارت
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په خبرونه کې چې زه اسمت څاروان او ظریف نظر وړاندې کوم، افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال په پروسه او د هغې پر عواقب وژغیږو. د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې له موافقه سره سم ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان د وسیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د لړۍ د روانونه د یک شنبه په ورځ له بامیان څخه پیل شو چې ورپسې د لغمان د مرکز مهترلام او لشکر لشکرګه د امنیتی چارو مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. نن هم په هرات کې په همدې مناسبت مراسم جوړ شوي وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې سږ کال به افغان امنیتي ځواکونه د هرات لشکرګه، مزار شریف او مهترلام ښارونو او همداراز د پنشیر، بامیان او له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایتونو د امنیتي چارو مسولیتونه په غاړه واخلي. د افغان چارواکو په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو په هغو سیمو کې چې د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي هڅه کړې چې حملې زیاتې کړي او دا پروسه تخریب کړي، خو د دوی په وینا دا پروسه تر اوسه پورې په بریالیتوب سره پرمخ تللې ده. د دولت وسلوال مخالفان ولی غواړي چې دا پروسه تخریب کړي؟ د امنیتي چارو د سپارلو عواقب به څه وي؟ آیا افغان ځواکونه دا توان لري چې د ورسپارل شویو سیمو امنیت وساتي؟ دا او ګڼې نورې پوښتنې به په همدې خپرونه کې مطرح کړو.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین. و مهمانای محترم ما هستند محترم آقای نورالحق علومی، کارشناس مسائل نظامی، و همچنان محترم محمد نعیم لاله حمیزه، رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه. آقای سروان، آقای علومی تشریف آوردن فعلا در استودیو هستند. چطور میشه که سخن اول بر از اونها بتیم؟
برای موضوع راسن بیایم که حال ما و شما در آغاز انتقال تدریجی مسئولیت ها در محلات معینی که در کشور ما که قبلا شما تذکر دادین قرار داریم. یقین کامل است که صدای انتقال مسئولیت ها به قوت های افغانی خواست هر افغان وطن دوست است، ولی در عوض یقین داریم که ما کل می فهمند که ما در مقابل او شرایطی که باید نیروهای افغانی درست به پا استاده شوه بریم به طرف انتقال قدرت. یقین دارم آل ام که ما در یک شش محل تدابیر گرفتیم بر انتقال مسئولیت ها به جانب افغانی، افغان ها با او کمیت و کیفیتی که در ظرف از 10 سال نیروهای امنیتیشان تانسته رشد کنه، با وجود که توجه جدی به آلشان مبذول نشده، هنوز ناتوانی ها را هم از نقطه نظر کمی دارن و هم از نقطه نظر کیفی دارن. تا امروز که امروز از صدای ما مسئولین خود در محلات شنیدیم که هنوز هم اینا میگن تجهیزات نیست، تسلیحات مکمل نیست، هنوز به سر امایای زمینی و هوایی که یک نقص تشکیلاتی داره بالای از اونا حساب میکنیم که چنین مشکل هنوز در مقابل ما است. هنوز مراکز تروریسم تابال با جدیتش در بالای از اونا تصامیم نگرفته، نه جامعه جهانی و نه دولت مردای ما و به اصطلاح دولت ما تانستن تابال به او پیمانه برسن که بتانن خود به سطر سرحدات یا تحکیم سرحدات خود انجام بتن. خوب به این مواقف هستیم، البته دلایل عمدهش خوب میفهمیم که در ظرف 2 ماه کل میفهمیم که سرحدات شرقی افغانستان با توپ و راکت ها هر روز مورد تجاوز صورت میگیره و ما نسبت نداشتن چنین اسلحه بالمثل که ما بتانیم طرف مقابل اقلا یک تهدید سیاسی کنیم.
دولسی جرگه دا داخلی امنیت کمیسیون رئیس محمد نعیم لالای حمیدزای هم تشریف لري، دوی ته هم هرکلی وایو. حمیدزای صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې د انتقال د پروسه سمبولیکه، تشریفاتي او یا سیاسي ده او کنه؟ دا مسئله جدید، البته د ته په پام سره چې کډ پنشیر او بامیان په چیر ام سیمو امنیت سپارل کیږي، د لشکرګاو د مهترلم په شان د نسبتا ناامنو سیمو د امنیتي چارو مسولیت هم سپارل کیږي.
د انتقال پروسه خو ښه پروسه ده، کدا سیاسي نو اوسېږي یا بل تشریفاتي نو اوسېږي. زه د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون د رئیس په صفت باندې په دې کې تر اوسه پورې د ولسي جرګې سره دا موضوع نه ده شریکه سوې. فقط احمدزی صاحب راغلی و چې په راس کې احمدزی صاحب دی راغلی و په تیر وختو کې فقط یو گزارش وړاندې کوي. بیا موږ خپله د زموږ امنیتي داخلي کمیسیون د نه اتوالې د لري نه دوی موږ په دې جریان کې اچولي چې موږ سره پر دې عقل باندې باسو کې چې دا پروسه موږ انتقالیږي، هغه شرایط یې دغه رقن، یعنی په دغه پروسس کې انتقالیږي. احمدزی صاحب خو واقع ډیر فاک سړی دی، ښه سړی دی. موږ وایو چې دغه مسولیت یا دغه خدای نه خواسته سبا د تور پر دې باندې لګیدل دا به یو بل د دوی شخصیت به صدمه ورسي. اوس موږ ورته ګورو په وسنۍ حالاتو کې چې کوم انتقال پروسه روانه ده. دا پروسه چې نوی پر مخ پتلل یعنی په درول سوی وای دا اوس شرایط کې دغه شرایط دته نه دی آماده چې اوس د پروسه د انتقال پیل سي. تاسو شاهدان یاست دوی اوس تقریبا د څو ولایتو او د څو مرکزو سره کې دا تکمیلی یا په پنجشیر ولایت د بامیان ولایت مثال لغمان دی پرون په هلمند کې یعنی په دغه حالاتو کې هر ورځ موږ وینو د نوي نوي پیښو موږ شاهدان یو. نورې پیښې به پرېږدو. فقط دا په کابل کې دوه پیښې یوه د کانټینټل پیښه چې کانټینټل هوټل کې یو پیښه وسوله په هغه کې موږ پر خارجي دوستانو ته نارې ولې چې د دوی سمې کومک غوښتئ. پرون وړ مو ورځ چې کومه د مشاور وزیر صاحب او د ولسي جرګې یو وکیل صاحب چې په شهادت ورسېدل د تروریستانو د خواسته سي دوه نفره تروریستان هلته داخل سوي حتی په دغه حالاتو کې هم د خارجي دوستانو څخه کومک غوښتل کېږي. آیا دا پروسه انتقال چې دغه افغان ځواکونه د امنیت په غاړه کې واخلي موږ به څنګه په دې وتوانیږو چې د امنیت راولو؟ رښتیا هم زموږ پولیس وردو امنیت هغه ځواکونه مې قرباني ورکوي افغانان دي تکړه دي خو په راس کې دغسې خلک نشته چې یو درست مدیریت ولري.
بیا نو بالاخره له یو ځای نه باید شروع شوی وای. فکر نه کوي چې دا یو آغاز ده یوه پیلامه ده. باید له یو ځای نه پیل شوی وای. صحیح ده چې افغانان به هغه امکانات نه لري امنیتي ځواکونه به پوره سنبال نه وي لیکن بالاخره یوه ورځ باید همدا د مسؤلیتونو د انتقال پروسه پیل شوی وای. او فکر نه کوي چې مناسب ځایونه د دې لپاره انتخاب کړي دي.
بالکل مناسب ځایونه خو انتخاب کړي دي. پر دغه باندې نیوکه موږ پر دا یو ځای کوو چې برابري کې مشکل دی. مشکل په موږ د پولیسو په لیکو کې یا په اردو کې یا په هغه عسکرو باندې زما خبره پر عسکرو باندې ده پر هغه باندې زما اعتراض نه دی. مشکل په برابري کې دی. که تاسو شاهدان یاست موږ د استی د اشتیدو د لارې د نور تلویزیونو د لارې مې ویلي دا زما غږ به هم امنیتي ملي اوري هم به وزارت دفاع اوري هم به وزارت داخله اوري چې په د پولیسو په لیکو کې د اردو په لیکو کې د امنیت په لیکو کې دښمن نفوذ کړی دی. موږ ته شاهدان یو کده د وزارت د دفاع پیښته وګوري داسې نورې پیښې په کندهار کې پیښې شوې دي. بل خصوص ISI په دغه درو ارګانونو چې ما یاد کړل د امنیتي ارګانو کې د دوی په لیکو کې نفوذ کړی دی. آیا موږ څنګه به وکولای شو چې دغه د انتقال پروسه د انتقال چې افغانان دا خو ډېره ښه خبره ده چې د پروسه افغانانو ته انتقال شي. موږ وایي خدای نه خواسته موږ دا لکه په تیرو وختو کې چې د کورنۍ جنجالو سره افغانستان مخامخ شولو دا سړي چې بیا افغانستان دغه د تیر په شان باندې دا سړي د یو جنجالو سره مخ شي. موږ چې دا وسنۍ حالات ګورو وسنۍ حالات چې موږ ګورو وسنۍ حالات د شرایط د دې نه دي چې پروسه د انتقال شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. اوس په اوریدونکو ته ورشو ګورو چې دوی څه پوښتنې لري.
وعلیکم السلام. مومن فقیرزاده تاسو او محترم مېلمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې.
او دا ته سلامونه. د مسؤلیت د افغان پوځینو ته دا ډېره ښه خبره ده او خدای دې کامیابه کړي. مګر زموږ توجه په اوس مهال کې که چېرته خارجیان دوی هغه سناوي چې نورو پوځو ته ضرورت وي هغه ورکړي په اول قدم کې نو زموږ پوځ به په ډېر اسانۍ باندې وکولای شي چې د خپل خاورې د خپل افغانستان څخه دوی په صحیح منظم ډول باندې دفاع وکړي.
بل اوریدونکي له روزان معرفي کوي ازادي راډیو
ټلیفون له سروان صاحب تاسو ته زریب نظر ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ.
بله رحمانیم د بغلان ولایت اوسیدونکو. سروان صاحب خبره ده چې دغه مسؤلیتونه چې انتقالي جو افغان دولت ته خبر پدې کې ده چې دا وسنۍ جنجال چې روان دی په دولت کې او مخالفین چې راجکسي دوی په وړاندې جنگیږي دغه مشکلات یو اړخ د خپل دولت بولي چې دوی وایي دغه دولت ناکام دی خپل په چارو کې.
سوال ما پېټ مکه هغه یو لمیش ما ولسوالي هغې ولایت لمن تبد نه کوم. شما گفتن کې لایره های هوایی ما مثلا یا قدر دیگه اردی میگیم تانک توپ نداره. شما فکر نمی کنین که از توپ از طرف دما فکر بالاتر انگیزه است این روز بدبختانه اردی ما انگیزه نداره.
بفرمایید علومی میشه.
وطن دوست صاحب سلام به شما هم برسه. سوال شما سوال بسیار بجاست و درست است. زمانی که ما راجع به بلند بردن قابلیت نیروهای امنیتی خود ذکر میکنیم خواه اردوز خواه پلیس ملی و امنیت ملی تنها یک بخشش از کارهایی است که از نقطه نظر البته کیفیت کاریش کمیت نیروهای ما بلند رفته کیفیت یاد کردیم. در کیفیت دو بخش داره. یک بخشش تکنولوژی است که تکنیک است اسلحه است و دیگه امثال هم که در اینجا بالاش ذکر دادیم بخش اساسیش عبارت از ایست که تعلیم و تربیه از این است و دادن انگیزه هست. بسیار فرموده درست است که باید از امروز یک افسر ما، یک سرباز ما انگیزه جنگیدن بفامه و برزی آمادگی داشته باشه. پیشتر هم بالای ازی تذکر دادیم اگر معتقد به حب الوطن من ایمان نباشه، چطور میتونیم ما چنین افسرها و سربازا را ما به صلاح در جبهه سوق کنیم؟ اگر امروز ما بر از اونا دوست و دشمن درست تعریف نکردیم، یکان دفعه که اراده یک سرباز ما، یک افسر ما متزلزل میشی که کی دوست است، کی دشمن است.
لغمان والی شغل اقبال عزیزی هم دوست در تلفون لاری ده در لغمان مرکز مهترلم یو له غصی متخده چی در امنیتی چارو مسئولیت افغان زاکونه تا وسپارل شو. نو عزیزی صاحب را تو وست چه آیا افغان زاکونه لغمان دی مرکز دی ساتن انگیزه لری او کنه؟ زموش ملمانه خواهی چه افغان زاکونه پورا انگیزه نلری؟
سران سب در هر سمخ که تو پرش و تپس کلمه و ملمانو تا میکیده و سلامون اولان بکر آمه
سلامت
در لغمان ولد سه سکرال دی انتقال دی مسئولیتنو دی انتقال پو پروگرام کراده دی دیرو دکیکو متعلقات و چرانو روسته سه دی انتقال دی تنزیم دی کمیشن دو خاطر سرسیو یو دی مسئولانه پریکوه او پو وقت پریکوه نیوازی دنو پو امنیتی جوا کنو پو لسنو که انگیزه پیدا کرده، بلکه دیر مطمئن اعتماد که پیدا سواده اوزه دی مسئولیتون و دی انتقال دام دی اعتماد و دی باور دی روانی تچنگ دی انگیزی کده دید که دیر لوی دام بولم و پرمختر بولم لکسور زور لکنو رجی سه دی انتقال کمیشن اعلان کرده و دی حواتی رات مطمئن خود ریس دی رغمان و دیر دی انتقال په پروګرام کې شامل کړی ده. لامغه ورځي چې د اعتماد او د باور کارونې په اتر کې ډېر سخت بدلونونه مستګونه شوي دي، په دې زیات مطمئن یم چې انشاءالله تعالی د لغمان په ولایت کې به د انتقال چارې په بشپړ مطمئن چاپېریال کې ترسره کړي.
خب محترم عزیز صاحب، احترامات بنده را بپذیرین. ما یک سوال راجع به همین مسائل اقتصادی در ولایت ها داشتم. اگر در پالی از این که مسئولیت ها برای شما داده میشه، در پالیش جیبتان خالی باشه و به مردم کار پیدا کرده نتانستین و به مثلا مراکز صحی رو درست نکنین، خب مردم اقدر علاقمند نمیشه به این موضوع.
در انتقال در موضوع پال یکسر واقعی کول کول ما وقدر است انتقال یوازی پا امنیتی سکتور کنره امنیتی جواکون و تمسولیتون اشتارد که بلکه انتقال پا مجموع که پا ملکی برخه که پا انکشافی برخه که حکومتداری پا برخه که پا طولو که یو جامعی پروگرام ده سه ده افغان جواکون و ملکی اداری تشتارد که مسولیتونه زه تاست پیتمنان سر ویلی سبسی پروستی که انتقال ده کمیشن ده خواسته کومی آماده که ده اگه ولایتونو ده پارسه ده انتقال که شامل ده سپیری که لغمانم شامل ده مزم ده حکومتداری پو برخه که هم ده انکشافی چارو ده پاره یو زنگره پیکج لرو سه انشالله تعالی افغان اداره یا محلی اداره و سمعی اداره با پدی ورفانی که سپو باش پر مطمئن و معصر دول بنده خلقو ده هم انکشافی فعالیتونه در شرکی عام معصر خدمات بنده.
شغله محمد نعیم لاله حمید زید، تاسی دی لغمان دی والی دی سرگندوانو پر ارتباط سوایست دوی خودم را اطمینان شکاروی؟
دخو والی صاحب خودی رشه خبری و که والی صاحب خویل د انتقال د پروسه سر اتسوک مخالفت افغانان مخالفت نلری، خو منگر پا داغ شرایط چی وست دا وسنی وزیعت مشگورو والی صاحب د لغمان ما هم پیجنی او لغمان ما تا دنجدی را معلوم دی دا چی وست در وسه پروسه سپارل سوی نده، خو ار ورز مش پر سرخکانو پر داغ منتکو باندی د ټینکرانو د جنگو شایدانی سی ار ورز داغ مشکلات پر غلار باندی پیجیجی مش د عوام او ترس لرو چې خدای نه خسته پروسه به زواکون ته سپارل سوی چې په وسه دوه ترورستان یا طالبان راغلی مش د امنیتي یا د خارجي زواکو سره کومک واړو چې په داغه شکل باندې ونسی چې وسالت په لغمان کې لکه تیر ټپال چې پر ما بس باندې عمله وسوله الته په لغمان کې هم چې د ریاست عمومي امنیتي ملي یو معاون په شهادت رسیدلی چې ډاکټر عبدالله لغمانی و هلته داسې په ټول ولایتو کې مشکلات سته. موږ په مشکل په کښته په عسکرو کې موږ مشکل نه وینو، موږ مشکل په دا لوړپوړو چارواکو کې وینو. اوس یې ولس او د حکومت تر مابینځ واټن پیدا سوی دی، دا څه مشکل دی؟ آیا دا دښمني ده؟ دلته خبرې دوې خبرې دي، دښمن کم دښمن. یو هغه مرور رونه افغانان طالبان، هغه افغانان چې مرور سوي دي هم د چا کورونه ورته لاشي کړی دي، څوک پر یو نامو پر بل نامو باندې زوریدلی دي. چې په اول سر کې چې یاد موږ دا تضمین کړی دی زموږ حکومت چې په تی څوک کار نه لري، ورسته چې هغه پر کورو سوي دي، حکومت ورغلی دی پر کورو چاپی ورول دی، هغه تنګ کړی دی. یو هغه خلک دي، یو هغه دښمن دی چې د ګاونډي مملکت سره اوړي، لکه د یو نیمه میاشتې موږ په کونړ نورستان په د ولایتو کې شهیدانو، په د نور ولایتو کې په انتحاري حملو کې موږ وینو، د مشرانو د شخصیتو په ترورو کې موږ دوی وینو، چې آیا ټول د خپل زموږ ټول حکومت په داس په ډاډه سره وای که دغه رقم وژنې او دغه رقم بمباري او دغه رقم فساد اداري او داسې رشوتونه او خود د حکومت او د ولس تر مابینځ دغسې واټنې، زه فکر نه کوم چې دا یو کانیابه پروسه سي.
تشکر والی صاحب، جواب شما رو بگیریم برای اینکه تلفن‌ها زود قطع میشه، شما از جواب البته از موقع استفاده شما خوبتر است. بفرمایید والی صاحب.
زه فکر کوم افغانانو په دې ډول دي سوال سپری سره د دې انتظار له اس یو رتبه افغانستان کې افغان اداره د افغانستان د خلکو په خدمت کې وي، او دا یو خزیره وو یو دې بختور کاوه چې افغانستان په خلکو باندې وشو. کوم دغه تشویشونه ولرو چې مخکنه دې وکیل صاحب ته اشاره وکړه چې څو ختم اصلا د لغمان په یو رسوالۍ کې د سره د روسو پورې انتقال په پروسه کې نه ده شامل شوی، موږ یوازې د نیترلان سره او د تاسو په مسؤلانه ډول باندې ورسمه د دې انتقال د تنظیم کمیشن په دې دقت سره د نیترلان ښار د انتقال په پروسه کې شامل کړی ده، او همدغه وطنونه چې ورورو ته اشاره وکړه چې لس او د حکومت په منځ کې دي، زه فکر کوم د انتقال غږ به همدغه فاصلي امکاني کې اعتماد هم ورغلي، خپلو ادارو باندې به باور هم زیات شي، انګېزه به هم پیدا شي، او بالاخره به انشاءالله تعالی افغانستان حکومت د افغانانو خدمت کې وي او افغانان به د دې بدلون بخار کلی وي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی اقبال عزیزی چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ پښتنو ته مو ځوابونه وویل. علومي صاحب، یوه مسله مخکې یوه اورېدونکی چې رحماني صاحب مرته اشاره وکړه، د دولت وسلوال مخالفان لوی خو غواړي چې وایي بهرنیان دی ووزي له افغانستانه، له بلې خوا په دې وروستیو ورځو کې معلومه شوه او افغان چارواکي همدا وایي په کوم ځای کې چې د انتقال پروسه ترسره کیږي هلته دوی کوشش کوي چې حملې زیاتې کړي او دا پروسه تخریب کړي. لوی خوا وایي چې خارجیان دی ووزي او لبلی خوا بیا دی خارجانی دی وطلو مخالفت کبی، پا دی که چه راز دی؟
ساران سای دار از طول اولست معلوم ده چه اگه اقتصادی و سیاسی گته که زمون یو تاس دیده وطن دشمنان لری ده پسی گیرزی چه باید از همیشه دا خارجان دلتا پاتشی اوست دا نارامه چه اوست دویا چوله زمون یو تاس پا کنرا و جلالا با مثل ننگرهار که چه دا سی افاده ورکی چه رشتیا افغان امنیتی قوا ضعیفه ده، مثلا تردی هده پوری چه پا دو بانده فشار چه توپ و تانکون و راکتون هلتا بیشتل کیجی چه مقصد چه دا ده انتقال مثلا پروسه به دلتا پیل و نسی دا بول داده تا استعمالون ده چه و اقتصادی ده ده اغا وقت نه چه مثلا دا ائتلافی قوا افغانستان تر آغلای ده پا ده لسو کالو که کم تر کم پاکستان تر نونیل تقریبا تر شلو میلیارد دلار دوی تا گت رسیده لی اوست را لو چه دا قطارون رازی نور رازی گرد دا غو پا گت که تمامیجی یواده نده چه دوی باج اخلی ده اصلی باجم داده چه مثلا دوی اقتصاد داسه مثلا دلتا پرختیه مندلی چه مثلا یواده پا افغانستان بانده چه شی ندر رو تر 3 میلیارد دلار داغو دلتا اغه سودا کیجی دمدی خاطر ده پاره اغه اصلی دشمنان دده ولوس چې موج بولو اغه دشمنان څوک دی اغه ترخګر دی چې مرکز په پاکستان کې دی رهبری دی ایسای او د نظامیان پلاسو کې دی اصلا اغه د لوبه دلتا پیل کلی دی تر پای غوالي چې دا به اورسوي چې مثلا ام افغان دولت به کمزور شي ام دلتا ثبات تر پښتنه لاندې راشي ام اولوس مثلا بی اوسله وشي د دوی د اقتصادي ګټو د پاره یو کمزور حکومت په کار دی یو کمزور حکومت چې همیشه د خارجان قوای دلته به درېږي نورم رالو دا اوس چې مثلا د نظامی حدو قصې دلته را روان دي یا ستراتیژیک تلونونه دلته مثلا امضا کیږي دغه د پاره هم دوی داسې همکاري کوي په حقیقي توګه ځنې دا زموږ او تاسې ګاونډیان هم چې هغو ته ګټه رسېږي په ده باندې هم خوشحاله دي چې همیشه مثلا دلته یو نظامي هدوي د شاوخوا هغو ته چې ګټه رسی د ګټه د لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې مثلا دا خارجیان دلته پاتې شي او حکومت یا دولت زموږ همیشه کمزوروي، همیشه باید دلته ولس هغو ته نوکه وکړي، همیشه باید دوی مثلا په خپله امکانات ونه لري چې مثلا دلته ثبات او امنیت په دې وطن کې لري. دا هم یو لوی سوال ده، دا سوال چې موږ وایو چې دلته مثلا یو سیاسي الخی همیشه باید موږ او تاسو تر سیلنه لاندې ونیسو. دا سیاسي الخی دا دی چې ولې موږ دلته یو سالم حکومتداری نه لرو، ولې دلته قانون پلی نه کیږي، ولې دلته فساد دی، ولې دلته رشوت دی. د عام د هغو د برکت نه ده چې تر اوسه موږ دلته امکانات د دې پیدا کړی نه دي چې یو سالم اداره یا یو درسته رهبریت په افغانستان باندې جوړ شي چې هغه انګیزې چې زموږ دوستان وایي هغه انګیزې ولس ته ورکولی، هغه شیان چې ما دوست او دښمن تعریف کړی و هغوی مې تعریف کړی دی. یو مثال راته ووایم چې موضوع میاشتې مخکې د افغانستان ولسمشر مثلا په کندهار کې ویل چې طالب کله توپ او ټانک تیارې لري چې موږ توپ او تیارې دلته په کار وي، افغانان دا مثلا سرونه ورکوي وطن ساتي. رښتیا چې سرونه ورکوي وطن ساتي. اوس رالو د کونرا په کیسه کې که موږ تیارې درلود، که موږ راکټ درلود، که موږ نوره پیشرفته و اصلي درلود، دا یو سیاسي امکاناتو چې موږ لاسته رسیدلی وو. سیاسي داسې پاکستان به پوهېدل که اوس کلو باندو ته به په برمی باندې وشتل کیږي، سبا دوی زموږ ښارونه
لومي سر. شرمندې عزیز بفرمایئ سر.
بله
فروان سر زما سلامونه احترامات ومنه.
داسې طالبان څه داسې نه دي چې د اسمان راغلي دي، هغوی سړي خواره دي، یا نه توپ سره شته نه ټانک سره شته. ده یو کلشینکوف یا د یو سخیله سلام معمولي غوندې د هغې خاوندان به وي، څه داسې غټ هغه نه لري چې هغه کنه ټول راشي او یو ولایت او یا یو ولسوالي هغه ټول په یو دم باندې قبضه کړي. بیا د دې نه بغیر که دام ورسره وي، طالبان د دغې علاقې خلک دي، دغې ملک باشندگان دي، په کار ده چې دوی دومره افوا دومره غټ یو هغه ورنه جوړ نه کړي، افوا ورنه جوړ نه کړي. خارجیان دي ووځي، موږ افغانان په خپلو کې سره جوړېږو، که یو ورځ سره ووهو سبا بیا په یو طریقه باندې په یو ګیلاس اوبو باندې هم سره جوړېږو.
السلام علیکم. سلامونه تاسو مېلمنو ته دی مزامر شاهوان صاحب د مېلمنو څخه دغه د خارجیانو په موجودیت کې دا نفلای چې د امنیت ونیسي د افغانستان دولت دا چېرې چې تخبور دي
معلم شفیق کمل الله نه تاسو ته زحمت در کوم.
سلامات
رادیو کارکونکو ته محترم علومی صاحب ته بل ملمت هم دسه د زړه له کوم سلامونه وایم. محترم علومی صاحب نه غوښته چې وپوښتمه چې آیا داسې خو به نه وي چې مثلا امریکا د طالبانو سره په پټه کوم هغه ته رسېدلی اوسي، نتیجې ته رسېدلی اوسي چې دومره مطمئن هغه کوي؟ که نه خو دا خو بیخي په ډاګه معلومه ده چې مثلا د یو څلوېښت مملکتو چې مثلا د ډېر ډېر اصلي اصلي سره ونسو کولی چې مثلا امنیت تامین کړي. څنګه کولی شي چې مثلا دغه ساده پولیس چې هېڅ شی په لاس کې نه لري دوی به وکولی شي چې امنیت به تامین کړي؟
نو علومي صاحب، د مخکېني اورېدونکي محمد عمر خبرې هم تاسو ته متوجه وي، ځکه چې تاسو په یو شکل سره ویل چې افغان ځواکونه نشي کولی چې د نړیوالو ځواکونو له حمایته پرته امنیت وساتي. مهرباني وکړئ.
دا مننه کوم. د خپل دوست محمد عمر خان ته هم به وایم هغه درتی نه مخکې هغه سرتیری چې دلته یو پوښتنې کول، هغه سرباز ته وایم چې د لوګر د ځای نه ویل چې تر اوسه موږ اصلي نه لرو. دا د افغانیت غیرت ټولو ته معلوم ده، هېڅ چاته نه تسلیمېږي، سر ورکوي. ما ویل چې هدف نه ورکوي، هغو ته یو شیخ لاسه وروسپارئ چې هغو دغه سنګر چې ساتي هغه به وساتي. دا قصه د هغو پایش نه په اول مې ویل چې دا د هر وطن دوست افغان یو ارمان ده چې د خارجیان د تک مثلا نیته به تاکل شي. ان مقصد دا ده چې دوی راغلی دي دلته موږ تعهدات درلود، هغه تعهدات ولې سرته نه دی رسولی؟ دوی هم په دې بال د چمونه کول، مثلا د بن نه چې شروع سوی دي تر اوسه دوی نه غواړي چې افغان اردو په پښو کې ودروي، تر اوسه نه غواړي چې په پوله کې قوه موږ د خپل ځانه ولرو، تر اوسه نه غواړي چې د ترهګر مراکز، ترهګر مراکز هغه افغانان نه دی چې تاسو به دلته یادوي. ترهګر مرکز هغه ده چې مال په سر کې آیسای دي، پاکستانی نظامیان دي چې هغه ډیر خوشاله دي چې دوی دا خارجیان هم به دلته وساتي. و د ماویل چې یو کمزور دولت دلته همیشه په افغانستان باندې وي چې دوی هر رقم گزارونه چې وکړي، لکه چې دوه میاشتې کېږي چې په کونرا باندې گزار کړي، زموږ دولت هیڅ تصمیم نیولی نسي. اوس دا زما دوست ته د عالم د خبرې کلی د ملګري شفیق ته وایم څه چې که پنهان دي که ښکاره پنهاني زه به تا ته وایم چې شفافیت په دې ستراتیژیګانو کې نشته. د اول نه چې راغلی دوی د ترخګر په مقابل کې راغلی وو همیشه موږ ویلی چې 10,000 کیلومتره تاسې چې طی کلی تر افغانستانه راغلی خو مهرباني وکړئ 100 کیلومتره نور هم د ترخګر تر مرکزو ځان به ورسوئ چې تر اوسه دوی نه دي رسولی. یوازې دا بی پیلوته تیاره دا کوم شی نه دي چې وربکوته کې کوم هدف ته چې یا نقشې ونیسي چې موږ د په ده کې خوشحاله اوسو چې رښتیا وله دوی دا کار کړه. هستل مرکز د القاعده د چین د ازبک د نورو مثلا ترخګر په پاکستان کې د څوک په هغو باندې ګزار کړی دي اصلي ګزارونه هېچ چا نه دی کړی دي. اوس رالو دلته هم دا قصې در اول نه تر پای دوی اچولی دا 10 کاله کېږي چې د افغانستان په تجزو باندې فکر کوي، افغانستان په قومونه ویشل، افغانستان په سمونه او په ژبه او په مذهب ویشل. ټول افغان ولس چې هوښیار دی شمال جنوب شرق غرب په هر قوم باندې چې دي افغان ولس لکه اوس دا ملګری مادومر ته به ووایم چې ورور هغه دبره چیرته ده چې باید تاسې کیږدي د اتحاد دپاره. اوس پردو راغلی دی په ده باندې ګزاره کوي ته وایي چې اول دوی وځي بیا موږ به اتحاد کوو. اوس اول اتحاد وکړئ، نه شمال جنوب نه شرق غرب نه د قومونه او مذهب په نامه دا وطن ور وویشئ چې رښتیا دا خارجان وپوهېږي چې دلته اصیل افغانان متحد سوی دي. د اتحاد کلمه چې پورته کېږي بس یوې د قوم په نامه د بل په ژبه په نامه دا وطن ته هېچ چاته تن نه ورکوي. اوس رالو حقیقتا شفافیت ولې نه ده چې دوی سیاسي اقتصادي نور اهداف په دې منطقه کې لري؟ اوس په دې چم کې دي چې رښتیا دلته مثلا عدي اوس افغان ولس باید تصمیم ونیسي. افغان ولس استازی مثلا د لوی جرګې د پارلمان د نورو مثلا زمینه دلته برابر شي چې څه چې د افغانانو په